حالا هم صفی الله استانکزی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید استانکزی صاحب.
مننه کام نمیشه وقت به افغانستان که ساعت 8 بجه شوه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پاکستان بنن بیرته په کابل کې قنصلي چارې پیل کړي. د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مو مهمې موضوعګانې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی: پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې. پوره خبرونه: پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د قرغیو ولسوالۍ اړوند یو ریاخیلو د پله تڅیر مسیمه کې دو مارسیډیز دوله موټرو ټکر لامله څلور کسان شهیدان شوي دي. یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي، خو څلور ټپیان چې ټپونه یې ژور و د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي، چې په دې هیواد کې خراب سړکونه، د موټر چلوونکو تیز سرعت، بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتولي مهم سببونه دي. افغان امنیتی چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. په شمال کې د شاهین قلي اردو د شنبې په مازیګر یوې خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د ریسوف ولسوالۍ کوتل ریګي او درې چپچل سیمو کې شوي، چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې خبرپاڼې په وینا دا عملیات د جمعې د ورځې راهیسې پیل شوي او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشخص تبصرن نده کړي. د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 کیلو بنګداني له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند د التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو ترسره کړي، چې په ترس کې تر زرو زیات کیلوګرام چرس او د بنګدانه چې کوم دي هغه نیول شوی دي او په زمین دوه نفره د تړاو نیول شوی دي.
د لوګر د امنی قمندانۍ ویاند زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشه یې توکي د لوګر له لارې میدان وردک او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلطو رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبه پرون شنبه موسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبې وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوې او یو بایلات شامل دی، خو روسی سیالي درې بریاوې او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمهییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. تر سفری مخکې نورو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسیې په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیستې او خپل سیالانې مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپلې فیسبوک پاڼې د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنایې پرچاو کړې. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناستریا د تیلو د تاسو د تړلو پر مهال نه خپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانزای په ورځنۍ توګه 9000 بیرل تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانزای د دوه چارواکو لخوا ویل شوی دغه تاسیسات تړل شوی دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمی چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژلي دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن یکشنبه د بندیانو تبادله ترسره شي، د هغو افرادو لست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي، د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پورس خبرلونو ته نن یک شنبه یاد کړ چې ټاکل شوی بندیان پکې تبادل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن یکشنبه پاکستان په کابل کې خپلې کنسولي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څانګې همکار طاهر خان وایي
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو کابل ته، څو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
د ایران، روسیه او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې ورځ پیل شوي دي. حقانی حسین، ترکیه میشتي ایرانی کارپول، امریکا سره د ایران شته کړکېچ او د یادو تمرینو پراخوالي ته په کتو داسې ګډ مانورونه بې سابقه بولي.
از نظر وسعت پوشش روی اینکه در مسئله حساس کنجر انجام بشه با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
برته افغانستان ته ورزو. د خوست له والي حلیم فدایي سره غږېدلی و د افغانیو بانک نوټونو د رایجولو د کمپاین چارې بریالۍ بولي.
موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغاني راورسېدلې ده. انشاءالله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغاني رایج وکړو.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ځوانانو پروګرام در تخپور کو. بیا به حقیقت څه دی خبرونه کې د کابل او افغانستان د ککړې هوا په عواملو باندې بحث واوري. بیا هم سلام، ورځ مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. پاکستان به نن بیرته په کابل کې خپلې قنصلي چارې پیل کړي. افغانستان هم اعلان کړی چې پېښور ښار کې خپله تړلې قنصلګری بیرته پرانستې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کوزولو د اعتراض په توګه په پېښور ښار کې خپله قنصلګري وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزې ورکول ځنډولي. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قنصلي چارې پیلوي. د پاکستان سفارت پر خپل ټوټر لیکلی چې د دسمبر له 9 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ قنصلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پېښور کې تړلې قنصلګري بیرته پرانسته ده. په عین حال کې پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې یو 15 کسیز افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نورو موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت طبي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي، پرون ماښام ازادي راډیو ته په پېښور کې د افغان کنسلګری پرانسته تایید کړ او دا یې هم وویل چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم هملته دی. د کابل او اسلام آباد ترمنز سفارتي کړکیچ وروسته لا غزيات شو چې د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې په پیښور ښار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت یې خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته چې پرې ادعا یې درلوده وسپارل شي. د محکمې دې حکم او له افغان مارکیټ څخه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو په عکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14 پیښور کې خپله کونسلګري وتړله. ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپلو کارکوونکو ځورونه پلمه کړه او دغلته یې افغانانو ته د ویزې ورکړه او کونسلي چارې وسنډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د کونسلي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایله ده. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال طاهر خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه وویل:
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو، کابل ته کابل کې خبرې شوې وې. نو یو بل ته به ضرور لکه دغې په د هغه سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغه باندې به خبرې کوو.
په پیښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د کونسلګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځانګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د ګڼو اړتیاو له کبله ډېر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي. په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي له کبله اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي له ګڼو مشکلاتو سره مخ وو. همدارنګه د سوداګرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لپاره یې هم ستونزې سوا کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جورنال د راپور په غبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت جورنال امریکایي ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه تر ټولو ډیر جنګیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله پکې کموالی راغلی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریه وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څانګه یو پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغه ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریه مالی ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل:
د شرق افغانستان مو دایش کمش شکستان دیم دایش د شرق افغانستان
د افغانستان په ختیس کې مو د دایش ملا ورما تکړه دایش په کېماتي وخوړه او مرچلې مورته ویجاړې کړې. سبانه د بزرې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، پسلګونو وو وجل شول او یو شمیرې وو تختیدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي او افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چوي وزپی. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر پوهان وایي داعش ډله په راتلونکي کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل: د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وایي دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمیر ناموافق طالبان له دغې ډلې سره یو ځای شي.
دا شان ګنګوسې هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تور بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیز ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته روزګان کې د ځوانانو د جذب د پولیسو لیکو ته زیات شوی دی. د روزګان ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېره لیوالتیا لري چې د پوځ لیکو ته ورجذب شي. پولیس هم چې زیاته قربانی ورکوي په دغه ولایت کې اوس ځوانان علاقمند دي چې د هغوی لیکو ته هم ورشي. شریف الله شرافت له روزګانه په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په اورزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوزلی کوته. رپی الله مراد چې د 12 ټولګي څخه تازه فارغ شوی، پر داسې مهال می د امنی کومندانۍ فانګړ کې ولیدل چې د 12 ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و، او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې و څو د پوز فلیکو کې نوملیکنه وکړي. د دې سمې پښتنه وکړه چې ولی غواړي د پوز لیکو ته لاړ شي.
دل افارا مندانه دې پجاست زمونه چانس کې ولارسم درځي مخ کې مکتب وي د خلاص میږي په دې خاطر چې د روزګان ولادت د سکه سره ما هم د پجا خاطر مش غواړم چې خپل وطن خدمت وکړم.
د رپیولات څخه ترڅو قدم راتېرې دوم یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلې چې پولیسو ته تلاشي ورکول او سندونه هم پلاس کې و. د ازادي رادیو ټول چې زکه غواړي د پولیسو لیکو تراسي څو د پوز لیکي د با تعلیم کسانو لاړخه پر ځان بسیاسي.
نوی مرتضی دی دلته په دې موخه راغلی چې د افغانستان په سترمن روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی، په دې سترمنی په چانس کې سبتنام وکړو او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو.
مخکې دې څه کاروبار کولی او اوس څه؟
مخکې مې مکتب وای، د مکتب ترڅنګ مې انګلیسي زده کړم کولی.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته افتاح خلکو جوړ کړو. پر نور خلکو مې زاغ دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه که جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو تراسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطنه ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12 ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
در حالی که ما 100 نفر ضرورت داشتیم.
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطنه ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسو وګورئ هر ورځ تر 150 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د اورزګان په ټوله کې د افغانستان پر نور ځوانانو هم غږ کوم چې د پوځ لیکو ته راسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې ونډه
واخلي.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوځ لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قربانۍ په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یاد ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمینه برابره کړي او وروسته به یې د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي په خوست کې د کلدارو د چلند مخنیوي او د افغانیو د ترویج په برخه کې د دغه ولایت اوسیدونکو له ولایتي ادارې سره هر اړخیزه همکاري کړې. حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په خوست ښار کې راکړه ورکړه ټوله په افغانیو ده. اجمل تورمان له ښاغلي فدایی سره خبرې کړې.
تر اوسه پورې د خوست له ښار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي. دکاندارانو مشتریان په ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90%، په ځینو کې 80%، په ځینو کې تر 95% پورې دا بریالۍ روان ده پروسه. او هغه چېرته چې وروسته پاتې یو دغه علت یوازې دا و چې موږ ته مایده پیسې نه وې رسېدلې، اوس کافي امدانن ورځ چې زه له تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغانۍ را ورسېدلې ان شاء الله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغانۍ رایج کړو.
ولی صاحب کدار ته وایي چې په دې برخه کې د ولس همکاري له تاسو سره څومره وه؟
دا خو د ولس همکاري نه ناممکنه وه. یولس میاشتې کله چې موږ طرحه جوړه کړله د طرحې اساسي بنسټونه هغه زموږ د ملي هویت ساتل، د ملي اقتصاد تقویه او دکانداران خصوصا په هغه مرحله کې که چېرته پاکستان تور لیست دی نو بیا چې دوی څومره ذخیره او زیرمې لري دوی ډیر لوی زیان ویني، نو د دغه احتمالي خطر نه دی ژغورلو لپاره مو دغه طرحه جوړه کړله. په دې باندې مو له ولس سره له هر قشر سره کار وکړو، ذهنیت اماده او بالاخره دغه پروسې په عملي تطبیق کې ولس، مدني ټولنو، ژورنالیستانو، علمای کرامو، خویندو، قومي مشرانو، سپینګیرو، هم په ممبر، هم دفتر، هم سنګر، هم امنیتي ځواکونو، هم ملکي معاملونو او هم نظامي معاملونو، هم قضا او څارنوالۍ ټولو له موږ سره په دې اړه باندې مرسته وکړله، همکاري وکړله. افغانستان بانک، د افغانستان خصوصي بانکونو، صرافانو، اتحادیو، هر ټول صنفونو په دې کې بشپړه مرسته کړې ده. هماغه و چې اوس په خوست کې انشاءالله نور به د تل دپاره افغانۍ باندې راکړه ورکړه کېږي، ځکه چې په نورو بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم دی.
جناب والي صاحب، راکړه ورکړه خو په افغانیو کېږي، خو ایا څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمېر خلک داسې شکایتونه او اندېښنې هم لري چې ګوندې په افغانیو باندې بیا پلور چې دی دا ګران کېږي؟ مثلا دوی ته هغه توکي چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران ور باندې د اټېوال لخوا خرڅول کېږي، په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی؟
داسې راپورونه مکتم راځي زمونږ د یو سلووش کېري چې کوم د شکایتونو شمېره ده، اکثره همدغه شکایتونه راځي. موږ د دې لپاره په ټول خوست کې پټ ټیمونه چې هغوی خلک پېژني نه د مشتري په نوم باندې مو هغه ګمارلي دي. هر چېرته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له همغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پلوري، نو هغه فورا به د هغې پر خلاف باندې عملي اقدام کېږي. بېګا شپه به تاسو لیدلي وي چې موږ همدغه پټ ټیم د ګربزو په سړک باندې یو دوه پمپونو ته ورغلو چې هغوی همدغه کار کولو، ځای پر ځای باندې دوکانونه مهرلاک شول. البته د نرخونو تعیین او ټاکل دا موږ نه کوو، موږ یې کنټرولوو چې وګورو چې ولس زیان وانړی. نور خو آزاد بازار دی، راکړه ورکړه به په افغانیو کېږي او نرخونه به د بازار د عرف مطابق وي. هیڅوک نشي کولای چې د مروجه نرخونو نه په لوړه بیه باندې په مشتریانو باندې اجناس وپلوري.
د خوست له والي حلیم فدای سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېده، هغه د افغانیو د ترویج په اړه باندې خبرې وکړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د یوې اونۍ په مخاله اوربند سره موافقه کړې ده. دا هغه څه دي چې د لیکوال په باور راتلونکې میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقې ته لار هواره کړي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په دې ښار کې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په زلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تېرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټې په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې دې ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورځپاڼو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. دیفنس پوست او واشنگټن پوست ورځپاڼو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوې چې طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشتول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورځپاڼو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حملې هم سړې دي، خو په ځانګړي ډول لکه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبی په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوي. د درې واړو هیوادونو ترمنځ په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کم ساري ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا لا هم دوام لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیې سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن دریمه ورځ ده. دا ګډ تمرینونه د ډسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د همغږۍ په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل له روسیا او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د پوینا دا ډول پوځینه مانوري د هند سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوي زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشت سیولونکی اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنز د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي رادیو پردا څنګه ته وویل:
از نظر وسعت پوشش و از نظر اینکه
خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنز ول لزره کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده، او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنز روانې ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه حرکت ده. دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د سمندري ځواکونو د قومندان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بیساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کیان د پنځشنبه په ورځ د دې شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل دا شریک تمرینونه به د دې درې هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړې کړي. دا خغلی کیان پوینا د شینینګ په نوم د چین د توغندیو ضد رهبری شوی سیستم به هم په دې پوځي تمرینونو کې وکارول شي. ایران د روسیې او چین سره د ګډ سمندري پوځي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، او د فارس په خلیج کې له یو لړ بریدونو وروسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله، امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیستی. ایران په فارس خلیج کې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشرۍ د یو شمېر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د دسمبر په 26مه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمې ته د جنگي بیړیو او همدارنګه پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په ژوندې توګه هم اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ.